د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه او تاندې څنګه ځانګړی پروګرام خبريږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ په بازار کې نن د هوان د یوې زړې مرمۍ په چاودنه کې د یوې کورنۍ دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یو بیان کې ویلي چې ماشومانو دا سرګلوله په یوه دښته کې موندلې وه، خو مخکې له دې چې په بازار کې پر کباړ وپلوري چاودېدلې ده. له تیرو جګړو پاتې ناچاوده توکي او ماینونه لا هم د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خلکو ژوند ګواښي. له دې مخکې هم په کندهار او هلمند ولایتونو کې ګڼ کسان د ماینونو او ناچاوده توکو په چاودنو کې مړه او ټپیان شوي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډېر لرې دي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. جان کیربی د څرګندونې بیګا یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال وکړي او ویل د طالبانو پر وړاندې د امریکا تګلار نه ده بدله شوې. هغه زیاته کړه چې طالبان د حکومتوالۍ او له ښځو او نجونو سره د چلند په برخه کې د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. کربی د ترهګرو ډلو په اړه د خبرو پر مهال وویل په افغانستان کې القاعده شبکه یقینا ډېره کمزورې شوې ده او نه بریښي چې بیا به راژوندی شي. خو کربی دا یادونه هم وکړه چې امریکا په افغانستان کې پر ټولو ترهګرو ډلو څارنه کوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي له 2018 کال وروسته د هغو ماشومانو او زلمیانو په شمیر کې 6 میلیونه زیاتوالی راغلی چې له زده کړو پاتې دي. د یونسکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د دې شمیرو د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې له 6 د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو او په پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز او ترڅنګ په ټوله نړۍ کې د زده کړو د پرمختګ د بهیر پر وړاندې روان رکود دی. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې خبرداری ورکړي چې که د اوکراین ټوټه کېدو ته اجازه ورکړل شي، معنا به یې دا وي چې د نړۍ هیڅ هیواد هم خوندي نه دی. ښاغلی بایدن به په خپله نننۍ وینا کې چې ځینې برخې یې له مخکې خپرې شوي ووایي چې روسیا په دې باور ده چې نړۍ به بالاخره ستړي شي او د اوکراین د لاندې کولو اجازه به ورکړي، خو پرته له دې چې له عواقبو سره یې مخامخ شي. د هغه په وینا د بایدن د وینا متن زیاتوي چې نړیوال باید د دې بربند اشغال پر وړاندې ودرېږي څو دا خبره یقیني شي چې د سبا ورځې د احتمالي یرغلګرو مخه نیول کیږي. او د امریکا دفاع وزیر وایي اوکراین په تیرو 3 میاشتو کې د روسي ځواکونو پر وړاندې په یرغلیزو عملیاتو کې ثابت پرمختګ کړی. لویټ اوستن دا څرګندونې نن د اوکراین او د متحدانو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې وکړې. ټاکل شوی د جرمني په رامشتاین لویه پوځي اډه کې د 500 هیوادونو پوځي او دفاعي مشران په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا د رامشتاین د فارمټ 15مه غونډه ده، خو د اوکراین نوی دفاع وزیر لومړی ځل ګډون پکې کوي. رستم عمروف چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د نویو بدلونونو په ترڅ کې د دفاع وزیر په توګه ټاکل شوی، ویلي چې د اوکراین د 3 میاشتنۍ جګړې د نویو لورو په لټه کې دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورئ چې د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویاند وایي طالبان د نړیوال مشروعیت له ترلاسه کولو تر اوسه ډېر لرې دي. په یوه مرکه کې د طالبانو او امریکا اړیکو ته کتنه کوو.
دا چې دوی په رسمیت نه پېژني، دغه هم د افغانستان د ولس دپاره دا یو لوی زیان رامنځته کېږي. دا د اقتصادي بحرانونو سره افغانستان او افغانستان ولس پروجیکت کېږي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د طالبانو په ګډون د مسکو د فارمټ پر روانه غونډه کې به پر کومو مسایلو تمرکز وشي.
روسیه په دې توګه غواړي چې د افغانستان کومه سیاسي پروسه چې ده د هغې نه بیرته پاتې نه شي، خپله سیاسي راشه درشه له طالبانو سره وساتي.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې د اساسي قانون پر جوړېدو کار پیل شوی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې آذربایجان د ناګورنه قرباغ لانجمنه سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي. ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
منګ د جمهوریت حکومت کې دولت سره پروژې تطبیق کړي دي او امارت لخوا ماغه پروژې ارزیابي شوی دي سلب سره تطبیق شوی دي او تر اوسه پورې د امارت اسلامي لخوا نه موږ تور په مدره کول شوی.
په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ خبريږي او ردو ته را سره وسی.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه ورزو. لمړی موضوع ته سپینه مڼی وایي چې امریکا طالبان په رسمیت نه پیژني او داسې یو پلان هم نه لري. دا خبره د سپینه مڼی د ملي امنیت شورا ویان جان کربی رسنیو ته کړې. هغه د هم ویلي چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره د خپلو کړو ژمنو برعکس روان دي او له نړیوال مشروعیت څخه ډیر لري دي. امید ظاهرمل په دې اړه نور حال راکوي.
سپینه ماڼۍ وایي طالبان د نړۍ د غوښتنو او د خپلو ژمنو برعکس روان دي او له نړیوال مشروعیت سره یې واټن ډیریږي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ ناوخته رسنیو ته دا هم ویل چې متحده ایالات هیڅ داسې برنامه نه لري چې پر بنسټ یې طالبان په رسمیت وپیژني.
موږ طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. اوس مهال د دې کار د کولو لپاره هیڅ برنامه نشته. که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي باید په مشروع ډول په هغو ژمنو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې د حکومتولۍ د څرنګوالي په ځانګړي ډول له نجونو او ښځو سره د چلند په اړه کړي. اوس مهال نه یوازې دوی دا کار نه دی کړی بلکې برعکس عمل یې کړی. له همدې امله د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ برنامه نشته.
د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو وروستیو کې رسنیو سره خبرو کې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې دوی د اوسني حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې. له دوو کلونو زیات تیر شول چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي، خو سره له دې چې یو شمېر هیوادونو ته یې په ډیپلوماټیکه کچه خپل استازي هم لیږلي، ولې د همدې هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د تیر اګست په 15 پر افغانستان د طالبانو د واک د دویم کال د پوره کېدو په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي چې له طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه وخته امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نه وي شوی. د طالبانو د اوسني حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالې ټولنې د ټولګنونو حکومت جوړېدل، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو رعایت او له ترهګرۍ سره د بې توپیره مبارزې شرایط وړاندې کړي، خو طالبان دا مسائل د افغانستان کورنی موضوعات بولي. د طالبانو حکومت دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته او دوی اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاریږي. خو په نیویارک کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ په اړه وویل، په دې هیواد کې د القاعده تهدید کم شوی، خو دوی پر نورو ټولو هغو ترهګرو ډلو څار لري چې غواړي د حکومتولۍ له نشتون په ګټې هلته یعنې افغانستان او نورو ځایونو څخه ګټه واخلي. که څه هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په ځلونو له نړیوالې ټولنې سره د تعامل د غوښتنې خبره کړې، خو پر دوی نیوکه ده چې د دې تعامل د کولو لپاره یې هیڅ داسې ګام نه دی پورته کړی چې د باور فضا جوړه کړي. د دې برعکس نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو پلمو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د ځپلو په برخه کې ظالمانه ګامونه پورته کړي چې دوی له نړۍ جلا کوي.
ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا له نړۍ او افغانانو سره د کړو ژمنو نه عملي کول د دې لامل شوي چې نړیوال مشروعیت ته د رسیدو لپاره د دوی مزل لا پسې اوږد شي. په افغانستان کې دننه یو تصور شته چې ګنې د امریکا او طالبانو ترمنځ یو ډول پټ اړیکې شته، خو د کربی له خبرو دا اړیکې بل ډول ښکاري. د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو د اړیکو په اړه مې د سیاسي چارو د شنونکي اختر محمد راسخ نظر پوښتلی او په سر کې مې ترې پوښتلی دی چې د امریکا او طالبانو د اړیکو حقیقت څه دی.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د غرب او د شرق پروګرامونه تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې زمونږ افغانان په دغه پروژهي جنگونو کې مونږ وژل شوي او وژل کېږو، او زمونږ افغانستان خاوره د دوی د اهدافو لپاره استعمال شوې ده او استعمالیږي. زویل اسم طالبان یو پروژه و نه د دولت دارې د پاره دوی جوړ شوی نه ول، خو خپل غربیانو یو ځل بیا طالبان د 2003 کال نه دوباره دوی رامنځته کوي، جوړې کوي، تمویل کوي، تکمیل کوي او تر او قدرت ته ورسوي.
سوال همدغه دی، دا اوس چې تاسو په راپور کې د ښاغلي کربی سرګندونې واورید دا هم همدغه تاییدوي دغه څه چې تاسو وایست؟
ګوري اصلا بل پروګرام په سیمه کې روان دی، دوی دغه څه چې وایي هغه څه نه کوي او هغه څه چې دوی وغواړي چې وکړي هغه کولای شي، خو غربیان نه غواړي چې په افغانستان کې او په دې سیمه کې د امن او د امنیت فضا رامنځته شي او دغه جغرافیه د تروریزم له ادرسه د سولې او د امن په بستر باندې مبدله شي. بله پروژه یا بل پروګرام روان دی په سیمه کې، هغه پروګرام دا دی چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د چترال په سیمه کې د ټي ټي پی په نامه باندې جنگونه او دغه زرګري جنگونه چې رامنځته کیږي، دا زه په دې باندې متيقنم چې د پښتنو د وژنې او د پښتنو د
راسخ صاحب په دې برخه کې خو تر اوسه پورې رسمن د امریکایي چارواکو لخوا مات سند یې اوریدلی، تاسو اوریدلی یا د امریکایي چارواکو یا د نورو نړیوالو قدرتونو لخوا؟
ګوري کومه او تاسو داسې وویل چې دغه لمر په دوه ګوتو نه پټیږي، زمونږ د غنیمه پیړۍ ته زمونږ دغه جغرافیا زمونږ دغه په میلیون هاو انسانان چې وژل سول، دا د دوی د پروژو د اهداف او اساسي هغه ټکی و چې موږ په دغه پروژه کې ورجل سی وستو. خو زه بیا وویلی سم کچیر امریکا غرب او بالخصوص د امریکا استخبارات غواړي په ډېر کم وخت کې کولای شي چې په دغه سیمه کې د سولې او د امن بستر خپور کړي، خو دوی د دغه لپاره دا کار نه کوي چې دلته د اقتصاد موضوع ده، دلته د
یو بل مسله چې متحد ایالات لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واوریدل دی ښاغلی کربی لخلینا ویلی دی چې د اوس لپاره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره کوم پلان نه لري، داسې یو پلان شته د متحدو ایالاتونو لخوا چې د طالبانو حکومت پر راتلونکي کې په اوږد مهال کې په رسمیت پیژني؟
ګوري زه خو ویلی سم چې د غرب راکړه ورکړه د طالبانو سره مخفي دی، پر دې په شا کې روانه ده، هم دا چې دوی په رسمیت نه پیژني دغه هم د افغانستان د ولس لپاره دا یو لوی زیان رامنځته کیږي، دا د اقتصادي بحرانونو سره افغانستان او افغانستان اوس مواجه کیږي. مګر د دوی استخباراتي راکړه ورکړه موجوده ده او د رسمیت پیژندنې خبره چې دوی په لږ ذره دوامداره شکل باندې دوی غواړي چې دا پروګرام لږ ذره دوامداره هم نور شي، دا دغه لپاره ده چې دوی د خپل پروژه څنګه سره جوړه کړي. او دلته د اوکراین خبره ډیره خطرناکه پرته ده، تر څو چې د اوکراین موضوع یو طرفه نشي غرب نه غواړي چې په هغه پروژه کې دوباره داخل شي او مستقیم کارونه شروع کړي. نو زه په دې باندې متيقن یم چې دغه پروژه د خپل د طالب تر عنوان لاندې چې دا پروژه غربیانو په دې سیمه کې مخته وړي، دغه پروژې پروګرام ډیر منظم روان دی.
د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت ستره محکمه خبر ورکوي چې د اساسي قانون پر جوړېدو یې کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ستره محکمې رئیس او قاضي القضات په دې وروستیو کې پر ایکس شبکې دا خبر ورکړی. خو آیا د طالبانو حکومت د اساسي قانون د جوړولو لپاره شرایط او معیارونه پوره کړي؟ د دې قانون د جوړېدو او د تصویب تګلاره او منځپانګه څه ډول ده؟ د پښتنو ته د حقوق پوهانو ځوابونه په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت چې په تیرو دوو کلونو کې حکومتي چارې بیل کوم قانون مخته وړي، اوس وایي چې د اساسي قانون د جوړېدو لپاره یې کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات وروستیو کې په خپل ایکس پاڼه دا خبر تایید کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس هم راپور ورکړی چې اوس مهال د سترې محکمې تر لارښوونې لاندې د اساسي قانون د جوړېدو کارونه روان دي. د طالبانو د اساسي قانون د جوړېدو د څرنګوالي او منځپانګې په اړه تر اوسه هیڅ ډول معلومات خلکو او رسنیو سره شریک شوي نه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد موده وړاندې طلوع نیوز ته ویلي وو چې د اساسي قانون په جوړېدو یې کار پیل کړی دی او له بشپړېدو وروسته به یو شمېر شوراګانې او د دوی د حکومت رسمي کابینه هم اعلان شي. خو د اساسي قانون د جوړېدو مراحل، تصویب او منځپانګه څه ډول شرایطو ته اړتیا لري؟ دې پوښتنې ته په ځواب کې په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې رئیس سید عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل.
پر ساختن قانون اساسی
د اساسي قانون د جوړیدو لپاره باید د افغانستان په کچه یو لوی کمیسیون جوړ شي. تصویب دلې باید د خلکو پر رای او یا هم رفرندوم وشي او یا هم د انتخابي لوی جرګې له لارې تصویب شي. د اساسي قانون منځپانګه باید د ادباو حقوق او ازادۍ تعریف، د دولت اساسات او د درېګونو قواو څرنګوالی مشخص کړي.
د ویلو دا چې د طالبانو حکومت په خپله لومړۍ دوره کې، یعنی 1996 تر 2000 لومړۍ کې، بېل کوم قانون حکومتي چارې مخته وړلې. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د سترې محکمې قاضي او د حقوقي چارو کارپوه عتیق الرحمن حبیب بیا وایي د مشروعیت له پلوه نړۍ اوس مهال له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل نه لري او دوی د یو ډیموکراتیک نظام د جوړېدو لپاره هیڅ هم نه دي کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل لری دا چې په دې قانون کې د یو ډیموکرات او ولسواکي ټولنې معیارونو ته پام وشي او که د طالبانو پلویان بیا هم د یو مشابه ایډیالوژۍ پر بنسټ په لویه جرګه کې دا قانون تصویب کړي، پر بنسټ به نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت ونه پیژني.
لر ډیموکراتیکي پلوه شاید د سیاسي ټولن پیژندنې، فرهنګ، انسان پیژندنې، چاپیریال ساتنې، اقتصاد او نور مسایل په دې قانون کې ځای نه شي او ټول د یوې اسلامي مقدسې کلمې په مختاړي او رستاړي وپیچل شي. دا قانون به د یوې ډیموکراتیک یا ولسواکي ټولنې داسې نسخه نه وي چې پر بنسټ یې نړۍ طالبان په رسمیت وپیژني.
تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو په اساسي قانون کې به کوم موضوعات انغاړل شوي وي، خو کال وړاندې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت معین عبدالکریم حیدر یوې خبري غونډې ته ویلي وو افغانستان اساسي قانون ته اړتیا نه لري او د هیواد چارې د قرآن او اسلامي قوانینو پر بنسټ حل کېدای شي. هغه زیاته کړې وه د خلکو ستونزې اوس مهال د حنیفي فقې پر بنسټ حلېږي او که مشر دوی ته د قانون د جوړېدو امر وکړي د قرآن او حنیفي فقې پر بنسټ به بشپړ قانون جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان اوسنی رژیم په کور دننه او نړیواله کچه د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو پر وړاندې د ځپونکو سیاست نورو به عملي کېدو تورن دي. خو دا ټول موضوعات طالبانو رد کړي او تل یې ادا کړي چې دوی د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد د همدې ځپونکو اقداماتو له امله د طالبانو اوسنی رژیم په مشروعیت نه دی پیژندلی. د مخکنی جمهوری نظام اساسي قانون دور اس فاصله او 122 ماده دا قانون په 1902 لمریز کال کې لوی جرګې تصویب کړ. په دې قانون کې د دولتداري او نور مسایلو ترڅنګ دیموکراسي، فردي حقوقو او انتخاباتو ته هم پاملرنه شوې و.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. آذربایجان په لانجمنه ناګورنه قرهباخ سیمه کې پوځي عملیات پیل کړی دی. باکو دا د ترهګرۍ پر ضد عملیات بللی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي روسیا د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په دې لانجمنه سیمه کې چې 16 ساعتي ځواکونه یې پکې میشت دي د کړکېچ ته اندېښنه لري، خو له دې سره سره به خپل ماموریت ته دوام ورکړي. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
آذربایجان وای په جلاشوی ناګورنه قرهباخ سیمه کې د پوځي اهدافو پر ضد چاغه قانوني بللي عملیات پیل کړی دي. د هواد ویلي چې په سیمه ییزه کچه د ترهګرۍ ضد دغه اقدام وروسته له هغې شوی چې نن د ورځې په لومړیو کې په 2014 کې شپږ تنه ووژل شول. د توپخانې بریدونه نن لږ وروسته له هغې پیل شول چې باکو د ارمنستان ډلې چې هغه ورانوونکي بللي په هغو 2014 کې په لاس لرلو تورنې کړي چې د پوځ څلور پرسونل او دوه ملکي وګړي د ناګورنه قرهباخ په هغه سیمه کې ووژل شول چې د روسیې پولیسو تر ان کنټرول لاندې ده. آذربایجان نن په یو خبر کړی اعلان کې وزل بیا ټینګار کړی چې په دغو عملیاتو کې به ولسی خلک او ملکي تاسیسات نه پنهخ کیږي او یوازې به قانوني پوځي هدفونه له منځه وړل کیږي. په اعلان کې هم همدارنګه ویل شوی چې د تروریزم ضد دغو عملیاتو په اړه د روسیې 1300 ځواکونو قومندانۍ او د ترکیې روسیې د څارنې ګډ مرکز ته هم معلومات ورکړل شوی دي. د آذربایجان دفاع وزارت په یو جلا اعلان کې په ناګورنه قرهباخ سیمه کې د ایراد ارمنستان پوځي ځواکونه تورن کړی چې جلا شوې سیمه ته څیرمه د اقدام په ولسوالۍ کې د آذربایجان پر پوځي پوستو بریدونه کړی دي. د ارمنستان دفاع وزارت په ناګورنه قرهباخ سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي په اړه په یو اعلان کې ویلي چې د شپې له 2 بجو راهیسې د ارمنستان د پولې په اوږدو کې نسبتا وضعیت آرام و. د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون یو غړي تیګران ابراهیمین په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې آذربایجان په دروغ ناګورنه قرهباخ پر ترهګرۍ تورن کړی او سیمه کې پوځي اهداف پنهخه کړی دي. په ناګورنه قرهباخ کې ډیری یو خپلواک خبریال مورات ونیان ازادي راډیو ته تایید کړ چې د آذربایجان توپخانی په سیمه کې په شدت اندازې کوي. د د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخارو په موسکو کې خبرلاند ویل چې روسیه په سیمه کې چې سولسات زواکونه یې میشتې کړکېش ته اندېښنه لري، خو زیاته کړه چې زواکونه به خپل ماموریت ته دوام ورکړي. په سیمه کې د روسیې سولسات ماموریت وروسته له هغې پیل شو چې د 2000 میلادي کال په وروستیو کې د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ له لنډې جګړې وروسته اوربند وشو. په دغه جګړه کې د هر یوه لوري له 2000 زیات پوځیان ووژل شول. د امریکا او اروپایي ټولنې مشرانو له ازربایجان غوښتي دي چې محاصره شوې سیمې ته چې د خوراکي توکو، انرژۍ او درملو له کمښت سره مخامخ ده، د بشري مرستو د لیږد بهیر اسانه کړي. ارمنستان او ازربایجان د ناګورن قرباغ پر سر چې اکثریت اوسیدونکي یې ارمنیان دي، دوه ځلې جګړې کړي دي. د غرنۍ سیمه په نړیواله کچه د ازربایجان د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. روسي چارواکي وایي چې د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ د شپږمې غونډې د اجنډا مهم ټکی به ټولګډونه حکومت او له مخدرو موادو سره مبارزه وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي پرون تاس خبري اژانس ته وویل چې دا غونډه د روانې میاشتې په 9 د روسیې په کازان ښار کې د طالبانو په ګډون ترسره کیږي. خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوف په افغانستان کې ټولګډونه حکومت او لنشي موادو ترهګري سره مبارزه د مسکو فارمټ شپږمې ناستې د اجنډا مهم ټکی دي. ټاکل شوی دا غونډه د روانې میلادي میاشتې په 9 د روسیې په کازان ښار کې د طالبانو په ګډون سره ترسره شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوف د دوشنبه په ورځ لټاس خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې چې په دغه ناسته کې به د سیمې هیوادونه په هغو مواردو هم بحث وکړي چې اوس ورته اړتیا لیدل کیږي. د ښاغلي کابلوف په خبره په دې به هم خبري وشي چې طالبان څنګه خپل مکلفیتونو ته متوجه شي. خو د چارې او شمیر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماټان به دغه ډول ناستو ته ویشلي نظرونه لري. په روسیه کې پخواني افغان ډیپلوماټ غوث جانباز له ازادي راډیو سره خبرو کې وایي روسیه دغه ډول ناستو په ترسره کولو سره غواړي د افغانستان په سیاست کې ځان فعال وساتي.
روسیه په دې توګه غواړي چې د افغانستان هغه کوم سیاسي پروسه چې ده د هغې نه بیرته پاتې نشي، خپل سیاسي راشه درشه طالبانو سره وساتي او کوشش به وکړي یو ځل بیا چې طالبان د منطقې په محور کې او د منطقې د اړیکو په اجنډا کې وساتي.
د ښاغلي جانباز په خبره د دې ناستې بل هدف د سیمې په کچه د ټیکاو رامنځته کول دي. په روسیه کې بل افغان شونونکی شیر حسن حسن بیا په دې باور دی چې روسیه او د سیمې هیوادونه د دغې ناستې له لارې غواړي له طالبانو سره د ترهګرۍ په تړاو خپلې اندېښنې شریکې کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د دې په لټه کې ده چې په افغانستان کې هم او د افغانستان له لارې مرکزیت یا هم د تروریزم ځنی فعالیتونه او د دهشتګرۍ او د افراطیت ځنی ګواښونه متوجه دي.
سره له دې چې د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال احمد زیاته کل د روان میلادي کال د جولای میاشتې په 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف د امیر خان متقی سره لیدلی او هغه د مسکو فارمټ د ناستې بلنلیک ورسپارلی. د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد هم هغه مهال رسنیو ته ویلي و په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی حضور مهم دی. د مسکو فارمټ دغه شپږمه ناسته کې به د طالبانو په ګډون روسیا، هندوستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي ګډون وکړي. د ویلو د مسکو فارمټ د غونډو بهیر په 2010 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړې دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي ادارې یونسکو ویلي چې له 2020 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو او ځوانانو په شمیر کې 6 میلیون کسان زیات شوي چې له ښوونځي پاتې دي. د دې سازمان د شمیرنو له مخې اوسمهال په نړۍ کې له ښوونځیو د پاتې ځوانانو او ماشومانو ټول شمیر 250 میلیون ته رسېدلی.
د ملګرو ملتونو د زده کړو، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په راپور کې راغلی چې له 2021 کال راهیسې په نړۍ کې د هغو ماشومانو او ځوانانو شمیر 6 میلیونه زیات شوی او اوسمهال دا شمیر 250 میلیونه کسانو ته رسېدلی. د یونسکو له لوري ورکړ شوې شمیرې ښیي چې له ښوونځیو د پاتې شویو زده کوونکو ډیری هغه نجونې دي چې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوې دي. د یونسکو په اعلامیې کې د دغې ادارې د عمومي رئیس ادري ازولا له قوله ویل شوي که څه هم په تیرو لسیزو کې د زده کړو د کیفیت ښه کېدو لپاره ډیر کار شوی، خو اوس مهال له ښوونځیو د پاتې ماشومانو او ځوانانو شمیر د ډیرېدو په حال کې دی. اغلی ازولا ویلي که نړۍ غواړي چې د میلیونونو ماشومانو راتلونکي تباه نه شي، نو ژر تر ژره دې د هغوی د ژغورلو لپاره لاس سره یو کړي. د 2018 میلادي کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسه له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع شوي، او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې پوهنتونونه هم د دوی په وړاندې وتړل شول. طالبان ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن دي، خو د ښځو د ازادیو د محدودولو په برخه کې د دوی فرمانونو افغان میرمنې، د ښځو فعالان او د بشري حقونو نړیوالې ادارې اندېښمنې کړي. د نړۍ د ځوانانو استازي مایا د عادل تیره شپه د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیا کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال وویل:
تاسو د افغان ښځو او نجونو لپاره څه وکړل؟ ژمنې وشوې خو وضعیت لا پسې خراب شو. اوس مهال ښځې او نجونې له زده کړو، پوهنتون ته له تګ او په ټولنه کې له ګډونه بې برخې شوي. تاسو د دې بحران د حل کافي هڅې ونه کړې او پر هغو کسانو مو فشار رانول چې دا وضعیت یې رامنځته کړی. زه دلته له خپلو افغان خویندو سره د یووالي لپاره ولاړه یم.
په همدې حال کې د لسم ټولګي یوې افغان زده کوونکې مریم رسولي ازادۍ راډیو ته وویل:
که زده کړې نه وای بندې شوی، نو موږ به اوس د فعالو وړ او انګیزه لرونکو نجونو شاهدان وو. ما په خپله تحصیلي ژوند له لاسه ورکړ. په راتلونکو دوه کلونو کې به مې دنده اخیستې وه، او هغه موقف ته رسیدم چې تل مې تمه درلوده.
دا په داسې حال کې ده چې د همدې اونۍ د دوشنبې په ورځ له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو دوه کاله پوره شول. په افغانستان کې زده کړو ته د نجونو لاسرسي په نوم د یو کمپاین غړو تیره ورځ د دوه تیاره کلونو په نوم یو پرانیسته لیک خپور کړ. دا لیک چې په افغانستان کې د یوویشت ښوونځیو د ښځینه زده کوونکو او په پاکستان او افغانستان کې د کډوالو افغانانو لخوا د نړۍ مشرانو ته لیکل شوی، په کې راغلی چې 230 ورځې وشوې چې نجونې له ښوونځیو پاتې دي او د زده کړې حق ترې اخیستل شوی.
قدر من اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو ځانګړی پروګرام تندې څنګه خپرېږي، خو دا دی د خپرونې وروستی راپور. د کابل جلال آباد لویه لاره له درې ورځو راهیسې د غره د ښویېدنې له کبله بنده ده. سلګونه موټر هر ورځ له دې لویې لارې چې د هیواد ختیځ له کابل سره نښلوي تیریږي، او سوداګریز توکي په ځانګړي ډول میوې او سبزیجات پاکستان ته وړي.
د کابل جلال آباد لویه لاره د یک شمې ورځې راهیسې د غره ښویېدنې له امله د کابل دروازې په 3 کیلومترۍ کې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د دې لویې لارې د بندېدو له امله خلک او سوداګر وایي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د میوو او سبزیو ځینې سوداګر وایي د کابل جلال آباد لویه لارې بندېدو د هغو موټرو مخه نیولې چې پاکستان ته میوه او سبزیجات لیږدوي، او دې وضعیت دوی اندېښمن کړي. د تازه میوو او سبزیجاتو یو سوداګر محمد یمین وایي په دې ورځو کې د لارو د بندېدو له امله ډېر زیان لیدلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
درې ټیلره موټر مو له نورو لارو نشي تلی، او په څرخي پله کې ولاړ دي. د انګورو درې موټر مو په تورخم کې ولاړ دي. میوه او سبزي یو یا دوه ورځې وخت لري. داسې څوک پاتې نه دي چې زیان یې نوي لیدلی.
په ورته وخت کې د ترانسپورتي شرکتونو ځینې مالکان هم وایي د کابل جلال آباد د لوی لارې د تړل کېدو له امله موټر چلوونکي ختیځو ولایتونو ته نه ځي. د یو ترانسپورتي شرکت مشر مهدي اسفي ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به موټر چلوونکو د سوداګرو توکي په 5000 افغانیو لیږدول، خو وروسته له دې چې دغه لاره بنده شوې اوس په 9000 افغانیو هم د سوداګرو توکي د افغانستان ختیځ ته نه لیږدوي.
هم د سالنګ او هم د جلال آباد مسیر بند دی. په دواړو لارو کې له ستونزو سره مخ یو او ډرایوران نه ځي. هغه تړون چې موږ له ډرایورانو سره کړی دی په هغه به یې نه ځي، او زموږ له وسه هم پوره نه ده چې له هغې به یې زیاتې پیسې ورکړو.
هغه زیاته کړه که دا لاره ژر خلاصه نه شي، سوداګر، ترانسپورتي شرکتونه او خلک به نور هم له ستونزو سره مخ شي. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د سه شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي دي چې د دوی کاری ټیم د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په همکاري د خلکو او موټرو د تګ راتګ لپاره بدیل فرعي سړک پرانیستای.
د کابل جلال آباد لوی لارې په غرخویدنه سیمه کې د فرعي سړک د مسافر ورونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شو. د یادونه وړ ده چې لغره څخه د رخویدلو غټو ډبرو او خاورو له امله د سړک فرش او استنادي دیوالونه زیانمن شوي دي او نوې جوړ شوی بدیل سړک یا فرعي سړک د لویو بار ورونکو موټرو د تګ راتګ ظرفیت نه لري.
د فواید عامه وزارت ویندوای چې بار ورونکو موټر د لتبن او کاپیسا د تګاب لسوالۍ لاري خپل توکي لیږدولای شي. د کابل جلال آباد لوی لار د افغانستان له مهمو ترانسپورتي لارو څخه ده چې کابل د هیواد له ختیځو ولایتونو سره نښلوي. دا لار په تیرو کلونو کې هم کله ناکله د بارانونو، سیلابونو او غره ښویدنې له امله تړل شوې ده.
د شپې 9 بجې او 10 دقیقې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته تاند څنګه پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ په بازار کې نن د هاون د یوې زړې مرمۍ په چاودنه کې د یوې کورنۍ دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو بیان کې ویلي چې ماشومانو د سرګلوله په یو دښته کې موندلې وه، خو مخکې له دې چې په بازار کې پر کباړ و پلوري چاودېدلې ده. د تیرو جګړو پاتې ناچاود توکي او ماینونه لا هم د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خلکو ژوند ګواښي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویاند یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډېر لرې دي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. جان کربی دا څرګندونې بیګا یوې خبري غونډې ته په وینا کې وکړې او ویل د طالبانو پر وړاندې د امریکا تګلاره نه ده بدله شوې. هغه زیاته کړه چې طالبان د حکومتولۍ او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. کربی د ترهګرو ډلو په اړه د خبرو پر مهال وویل په افغانستان کې القاعده شبکه یقینا ډیره کمزورې شوې او نه بریښي چې بیا به راژوندی شي، خو کربی دا هم وویل چې امریکا په افغانستان کې پر ټولو تروریستي ډلو څارنه کوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي له 2020 کال وروسته د هغو ماشومانو او زلمیانو په شمیر کې 6 میلیون تنه زیاتوالی راغلی چې له زده کړو پاتې دي. د یونسکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د دې شمیر د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې له 6 د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو او په پوهنتونونو کې د نجونو پر تحصیل د طالبانو بندیز او تر څنګ په ټوله نړۍ کې د زده کړو د پرمختګ د بهیر پر وړاندې روان رکود دی. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې خبرداری ورکړي چې که د اوکراین ټوټې کېدو ته اجازه ورکړل شي، معنا به یې دا وي چې د نړۍ هیڅ هیواد خوندي نه دی. ښاغلی بایدن به په خپله نننۍ وینا کې چې ځینې برخې یې له مخکې خپرې شوي ووایي چې روسیه په دې باور ده چې نړۍ به بالاخره ستړي شي او د اوکراین د لندې کولو اجازه به ورکړي، خو پرته له دې چې له عواقبو سره یې مخامخ شي. د هغه د وینا متن زیاتوي چې نړیوال باید د دې بربند اشغال پر وړاندې ودرېږي څو دا خبره یقیني شي چې د سبا ورځې د احتمالي یرغلګرو مخه نیول کیږي. او د امریکا دفاع وزیر وایي اوکراین په تیرو دریو میاشتو کې د روسي ځواکونو پر وړاندې په یرغلیزو عملیاتو کې ثابت پرمختګ کړی. لویټ آستن دا څرګندونې نن د اوکراین او د متحدانو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې وکړې. ټاکل شوې د جرمني په رامشټاین لویا پوځي اډه کې د 500 هیوادونو پوځي او دفاعي مشران ګډون وکړي. دا د رامشټاین د فارمټ 15مه غونډه ده، خو د اوکراین نوی دفاع وزیر لومړی ځل ګډون پکې کوي. رستم عمروف چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د نویو بدلونونو په ترڅ کې د دفاع وزیر په توګه ټاکل شوی، ویلي چې د اوکراین د 13 میاشتنۍ جګړې د نویو اړخونو په لټه کې دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام اله دا خبر و یو ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې د 1402 کال په کانکور کې د ګډونوالو شمیر کم و. د طالبانو حکومت د ازموینو د ادارې لخوا اعلان شوې شمیرې ښیي چې د 1402 کال د کانکور په ازموینه کې څه باندې 80,000 کسانو ګډون کړی و، خو د تیرو کلونو په پرتله چې د کانکور د ګډونوالو شمیر په کې تر 2000 رسیده، سږ کال د کانکور ګډونوال کم و. په پیل کې په دې اړه یو راپور لرو، که تر پای را سره وی نور مطالب به هم واورئ. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې د 1402 کال د کانکور پایلې اعلان کړې چې 4,224 تنو پکې ګډون کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقاني او د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د کانکور د پایلو د اعلان په مهال ادعا وکړه چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کانکور ګډونوال ډېر و، خو د ګډونوالو د هغو شمیرو له مخې چې په تیرو کلونو کې د ازموینو د ملي ادارې لخوا اعلان شوي ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کانکور ګډونوال ډېر کم و. د ازموینو د ملي ادارې د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1401 کال کې 1,000 سره، په 1400 کال کې 1,300 او په 1399 کال کې 200,000 کسانو د کانکور په ازموینو کې ګډون کړی و. د پوهنتونونو ځینې مخکینی استادان او د کانکور ګډونوال په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د کمښت لاملونه بیلابیل بولي. د سګنی کانکور یو ګډونوال ریحان احمدزی وایي دا چې سږ کال نجونې د کانکور په ازموینه کې نه وې او ورسره د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، ځکه د کانکور ګډونوال هم کم و.
سږ کال په کانکور کې زموږ خویندې ګډون نه و کړی چې دا واقعا د تاسف وړ خبره ده، او دې ترڅنګ یو شمیر اقتصادي ستونزې دي چې باید شاګردان آمادګي نه و تعقیب کړي نو کانکور کې ګډون نه شو کړلی.
سین الله سیال چې تیر کال د کانکور په ازموینه کې بریالی شوی وایي روان وضعیت ځوانان بې انګیزې کړي چې له امله یې په کانکور کې ګډون کم شوی او انډېر یې له بریالي کېدو وروسته هم پوهنتونونو ته نه ځي.
زمون ډیپارټمنټ ته تقریبا 90 نفر کامیاب شوی وال او لیدې جملې څخه 20 نفر سبت نام کړه او په 20 کشن لپاره چې زمونږ ټولګي ته راتلل، او په شلو محصلینو کې تقریبا اوس 15 محصلین پاتې دي، او شاید دا څو لاملونه ولري، یو دا چې اقتصادي لاملونه دي، او بل طرف ته داسې یو فضا حاکمه شوې ده چې دلته د پوهنتون محصل چې د هغه اهمیت نه لري، یعنی کار اهلی کار ته نه ده سپرل شوی، او د پوهنتون محصلین هم ډېر پریشانه کړي دي، ځکه که دوی د پوهنتون څخه پاره هم شي نو دوی ته په خپله برخه کې کار او دنده چې د هغه نه پیدا کېږي، نو چې دوی ته په خپله برخه کې له فارغت وروسته کار او دنده پیدا نه شي نو بیا د پوهنتون ویل څه معنا.
د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد جانداد جهاني د زده کړو په اړه د چارواکو غیر مسؤوله څرګندونې او زده کړو ته ارزښت نه ورکول د دې لامل بولي چې لوړو زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شي. ښاغلی جهاني ازادي راډیو ته وویل
د دې تیرو کلونو اعداد او ارقام ته وکتل شي په واضح ډول باندې لیدل کېږي چې د طالبانو له حاکمیت سره د کانکور په ګډونوالو کې بنیادي توګه باندې کموالی راغلی. په د طالبانو له حاکمیت څخه مخکې وختونو کې شاوخوا 2000 تر 2000 پورته ګډونوال موږ درلودل په کانکور کې، ولې تیرو دو کلونو کې دا تعداد په بنیادي توګه باندې کم شوی دی؟ لکه د طالبانو د حاکمیت په لومړي کانکور کې شاوخوا 1,400 نجونو او هلکانو ګډون درلود، سې د تیرو کلونو یعنی 2,000 ګډونوالو په نسبت باندې یو ډېر کوچنی رقم دی، او سږ کال له بده مرغه سې د نجونو هم په کانکور کې ګډون نه درلود، یوازې 90,000 کسانو په کانکور کې برخه اخیستې وه. د ما په نظر باندې د دې بنیادی عوامل یو خو د زده کړو بې ارزښته ګڼل دي، لکه مثلا په افغانستان کې په اوس وخت کې د عصري زده کړو په اړوند باندې غیر مسؤلانه څرګندونې کېږي، لکه مثلا یې زده کړې مباح بولي یا مهمې نه بولي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر انیدا محمد مویلی هر شي سي ډیر تخریب کړی وي ډیر ورانه کړی وي او ته مثلا لوړ امتیازات ورکول کی همدارنګ اقتصادي وضعیت زموږ نظر باندې یو بل فکتور د اوس وخت د افغانستان یو لوړ اقتصادي جمعیت یا نفوس دی فقر پر خط لاندې ده نو د دې معنی باندې سي د ورځې لپاره په کافي اندازه باندې د غذا نسي دوه وخت غذا نسي تهیه کوله نو کله سي په یو هیواد کې د خلکو بنیادی ضرورتونه پوره نه وي طبیعي ده او هلته اول خو خلک علاقمندې نه لري سي زده کړو ته ادامه ورکړي دویم دا دسي نه شي کولای مثلا خلک هغه یو محصل سي د کورنۍ سرپرستي مداري او کورنۍ د غذا او د ډوډۍ پیسې نه لري نو څنګه به وکولای سي هغه تمویل او سپورټ کړي یعنی زما په نظر باندې موږ کچېرې د تیرو کلونو ارقامو ته وګورو یا اوسني وضعیت ته وګورو موږ د یو زوال په مسیر باندې روان یو نو په راتلونکو کلونو کې ممکن تر دې هم د کانکور د ګډونوالو تعداد کم سي نو د افغانستان د مسلکي زده کړو په اړوند باندې موږ نشو کولای ډېر خوشبینه اوسو
د کابل پوهنتون پخوانی استاد عبید الله وردګ وای ډیر ځوانان په دینیت لوړې زده کړې کوي چې په راتلونکي کې په هماغو څانګو کې کار وکړي خو د نوموړي په خبره دا چې اوس په مسلکي بستونو کې هم طالبان خپل وسلوال ګماري او هغوی ته لومړیتوب ورکوي له دې امله د کانکور د ګډونوالو شمیر راکم شوی نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د زده کوونکو انګیزه لمنځه تللې ده او دوی د زده کړو لپاره کوم انګیزه نه لري او کوم مثبت تصویر د دوی سره نشته دی چې زده کړې د څه لپاره باید وشي په عموم کې تاسو ګورئ چې په تېرو دوو کالو کې د علم د روا او ناروا په هکله باندې بحثونه کېږي چې دا په خپله باندې خلکو ته او زده کوونکو ته په یو ډول باندې ښایي چې یعنې کوم کار چې تاسو کړی کوم زده کړې چې تاسو کړی دا دومره ډېرې د ارزښت وړ نه دي او تر اوسه پورې د روا بودن او ناروا بودن هم معلوم نه ده په تېرو دوو کلونو کې چې کوم ټاکنې کېږي کومې مقررې کېږي هغه ټول داسې کسان انتخابیږي او داسې کسان مقررېږي چې هغه اکثریت زده کړې نه دي کړې او یا د زده کړو په هکله باندې حداقل هېڅ معلومات نشته دي نو خلکو ته دغه ښودل کېږي که یو څوک زده کړې هم وکړي نو نتیجه به یې هغسې نه وي لکه د دوی چې څنګه تمه ده
ښاغلی وردګ ادعا کوي که د زده کړو بهیر او ارزښت نه ورکول په همدې ډول دوام ومومي په راتلونکو کلونو کې به د کانکور ګډونوال نور هم کم شي په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د کمښت په اړه د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې ویان نسیم ګل سهار د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې په کانکور کې د ګډونوالو د کمښت په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پوهنتونونو لسګونو استادانو دندې پرېښي او بهر ته تللي همدا ډول د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلی او ورسره طالبانو په ډېرو مسلکي بستونو کې خپل کسان ګمارلي دي چې له امله یې د افغانستان تحصیلي سیستم له ګڼو ننګونو سره مخ شوی
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلی سي د ماښام لږ پژو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي ډیرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي په افغانستان کې زیات پیجونه دي ایجوکیشنل پیجونه دي د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبجنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي
پا
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورته ویل کېږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړي، پوښتنې ورڅخه وکړي او مرسته ورڅخه وغواړي، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړي.
نورالحق حیدر انګلیسی ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کېږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کېږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثریت هیوادونه دی ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فولبرایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز یې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه د یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینې نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. دا بل چې د سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړه وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ترو یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې لپاره په دا ډېره په زړه پورې مسلې وي.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
په افغانی ټولنه کې لماشوم ته به هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې غنی د کور کارونه یوازې باید خزي وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوي شوی ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه تلاس نه وروړي او د خپل ستونزو د حل په خاطر په خزینو پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق ملیحه او غلام سید حیران په همدې اړه ته غږیدلی.
د کور کارونه چې معمولا په سیمو کې د کور مربوط کېږي یا د ښځو مربوط کېږي هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو، هلته دا دود نه داسې نارینه دي. مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کوي په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي چې مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده، یا له دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولې ده چې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هر ارکان په دا کارونه کې هېڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورونه هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي، دا کارونه د ښځو مربوط کړي، یعنی سړیان باید د کور کارونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونه کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې کنه هغوی ډېرې شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه همدغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطي مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي زموږ مور دی، زموږ پلار دی، که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په واجبه ده.
دا یو خصوصي پوهنتون محصل احسان الله وایي ډېر کله داسې پیښېږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار ده چې په داسې وخت کې هم ځوانان خپل ځان ته څه وکولی شي.
په ځینې وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پېښېږي تر څو پورې ځان ته خپل کارونه ترسره کړو. زه محصل یم او تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تېر کړی دی، په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده. خو دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان لپاره اشپزي کړې ده، همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان لپاره خپل کالي سره کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان لپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي، نه کوی سده دي کور کارونه دي، موږ ته سړیان ته نه کېږي ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوي، مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تاته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام ستر وک څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېری کسان نه زده کوي او د نه زده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باورې وي چې نه اړتیا نه ورته پېښېږي. خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنها یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنها کېږي، هغه وخت بیا ور معلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلم چې په خپله یې پخه کړم یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو دا د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماسه وکړي او یې زده کړي. بل خبره دا ده نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبوره دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا په مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه یې زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د دی وږی یا تږی پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی داسې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوه یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دی وایي ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و، نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه د زده وږی پاته سوی یم، یعنې ما ته یې په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و ما په خپله کولی شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي پرې منځل ما خوښېږي نه، خو مطلب زده مې دي.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه یې زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. دغه ځوان پوهیالی عمل خمر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضروري کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کول وس به نه رسېږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
که راته وایي چې خپله هم په کور کې کار کوي،
کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا او بره تر اخیستلی شم، بیا بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کوم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې مال وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکی کنه، زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی، نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې حتما پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هېڅ پخلی نه کوي، نو پخلی کول بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی دی چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالي به مینځي او بستره به ټوله وي، بل کار به کوي او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څه؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دی وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه. نو یو ویښ وجدان چې وي د کارونه به ډېر سړي ته اسانېږي. کیږي خو زه پوهیږم مثلا اخلای پخلای چې دا بیا زده کړه هم غواړي نو دوی کولی شي له خپلې مور سره له مېرمنې سره له خور سره کینی یوه ورځ دی ورسره پیسلا د شاګرد په حیث کار وکړي بله ورځ کولی شي چې خپله پخلای وکړي یا یوه ورځ دی ورسره کینی چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي دغه جریان دی ورځ ورسره تعقیب کړي بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي نو دا حکم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي آسان کار دی فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي
درنو اوریدونکو د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوي خپل پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي همدارنګ د کور په کارونو کې لمور خور او خزي سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډیره کړي درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پېته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
شیبه چې د چا ښېګڼ مورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو روسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دی که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 0040 22 12 شپږ 40 0